د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوري په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې ټاکل شوی افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د خپلو سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره نن سره وګوري. د خپل خبریال سره تماس نیسو او په دې اړه تاسو له وروستي حاله خبرو او دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په خپرونه کې مطالب راغونډ شوي. دوه اونیز پروګرامونه کور کلی او ګوړې اچار تفریحي د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مخې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، رحمت الله افغان ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران به نن د سیاسي لانجو پر حل د خبرو لپاره سره وګوري. د کندوز سیمه چارواکي وایي چې د خانآباد ولسوالۍ اړوند د نوابات په امنیتي پوستو یې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې. او د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن به نن په کاسوو کې وي او د هغه هیواد له صدر اعظم هاشم تاچی او صدر ولسمشر سره به وګوري. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران به نن د سیاسي لانجو پر حل د خبرو لپاره سره وګوري. د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله مطبوعاتي ډلو دا خبر تایید کړی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. څو ورځې مخکې ښاغلي عبدالله په زغرده پر ولسمشر غني جدي نیوکه وکړه چې په مهمو مسایلو د خبرو لپاره نه ورسره ګوري او په تیرو څو میاشتو کې دوه په دوه خبرې نه دي کړي. د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست ویلي دي چې د دې لیدنې جزئیات به وروسته له مطبوعاتو سره شریک کړي. د کندوز سیمه چارواکي وایي چې د خانآباد ولسوالۍ اړوند د نوابات په امنیتي پوستو یې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. د خانآباد ولسوالۍ حیات الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو د حمله نن سهار څلور بجې کړې وه چې له ماتې سره مخ شوه. امیری وایي په دغه جګړه کې افغان ځواکونو ته مرژوب لنه ده وختي او د وسلوالو طالبانو د مرژوب په اړه معلومات نه لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کندوز د افغانستان یو له هغه شمالي ولایتونو څخه دی چې وسلوال پکې فعاله او وخت نه وخت په افغان امنیتي ځواکونو او دولتي تاسیساتو حمله کوي. د ننګرهار ابتدایي محکمې د انسانانو یو تختونکي پرون پر اعدام محکوم کړ. د ننګرهار د والي د مطبوعاتو دفتر خبر پانه وایي چې د ابتدایي محکمې دا حکم په لنی غونډه کې شوی او مجرم ته مدافع وکیل هم ورکړل شوی وو. په خبر پانه کې د محکوم هویت نه دی څرګند شوی. د خبر پانه په حواله د سړي په ننګرهار کې د انسانانو په قاچاق کې لاس درلود او قتل هم کړی وو. د محکمې په جریان کې د یو شمېر قربانیانو د کورنۍ غړي هم حاضر وو. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن به نن په کاسوو کې وي او د هغه هیواد له ولسمشر هاشم تاچی او صدر اعظم عیسی مصطفی سره به وګوري. بایدن پرون د سربیا په بلګراد کې وو او د هغه هیواد له صدر اعظم او نورو چارواکو سره وکدل. بایدن سربیا ته له رسیدو سره سم د یو شمېر افراطي ملتپالو له پراخې مظاهرې سره مخ شو. د سربیا د حکومت د مشرانو او بایدن د کتنې پر مهال ګڼ شمېر افراطي ملتپال د سربیا د ولسمشر دفتر پر وړاندې راغونډ شوي وو او د ډونالډ ټرمپ ته رایه ورکړه شعارونه یې ورکول. د امریکا د ولسمشر د مرستیال په توګه د جو بایدن وروستی اوږدمهاله رسمي بهرنی سفر ګڼل کیږي. روسی پیلوټ سرګی سیستیانوف چې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره برمتو پرون مسکو ته ورسېد او له خپلې کورنۍ سره یو ځای سو. د روسیې دولتي خبري اژانس اتاتارس وایي چې سیستیانوف میرمن او لمسی د مسکو په نړیوال هوایي ډګر کې د هغې هرکلی ته ورغلې وې. سیستیانوف اتاتارس خبري اژانس ته وویل، زه پوهېدم چې ټوله موده زما د خوشي کېدو لپاره له طالبانو سره خبرې روانې وې. زه پوهېږم چې په دې موردو کې خلک ډیر وخت برمته کیږي او زه خوشحاله یم چې خوشی سوم. د روانې میلادي میاشتې په څلورمه د پاکستان د پنجاب صوبې یو پوځي می ولس هلیکوپتر چې د ترمیم لپاره روسیې ته روان و د لوګر په ازري ولسوالۍ کې بیړنۍ ناستې ته اړ سو. په دې هلیکوپتر کې د روسي پیلوټ په ګډون و تنه سپاره وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اتاتاس خبري اژانس ته ویلي چې دا کسان د شنبه په ورځ ورته سپارل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو وایي دا چې مسکو په سوریه کې د هوایي حملو لپاره د ایران له یوې پوځي هډې کار اخلي د خواشنۍ وړ مسله ده، خو د تعجب وړ خبره نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټرونر پرون وویل دا چې روسیه په همدان کې د ایران له پوځي هډې کار اخلي. د سوریې په حلب ښار کې د بشري مرستو او د داعش پر ضد مبارزې لپاره د مسکو او واشنگټن د همکارۍ امکان په بشپړ ډول له منځه نه وړي. خو مارک ټرونر ټینګار وکړ چې امریکایي چارواکي تر اوسه له کرملین سره د داسې همکارۍ د موافقې تر حده نه دي رسیدلي. تونر څرګنده کړه چې مسکو په سوریه کې پر هغو منځلارو ملیشو چې امریکا او متحدان یې ملاتړ کوي بمباریو ته دوام ورکړي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون څرګنده کړه چې په حلب کې په پرونیو بمباریو کې لږ تر لږه 19 ملکي کسان وژل شوي دي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن وویل چې په دې حملو کې لږ تر لږه درې ماشومان هم شامل دي. د رامي عبدالرحمن په وینا د حملې د روسیې یا د سوریې د حکومتي جنګي الوتکو او ګڼ شمېر کسانو کړي دي او ګڼ شمېر کسان پکې ټپیان شوي دي. او په تاجکستان کې د اپوزیسیون د یو ممنوع اعلان شوې ډلې مشر قربان مومانوف چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د ملاتړ په تور بندي شوی و په زندان کې مړ شو. قربان مومانوف 33 کلن او په تاجکستان کې د اسلامي رنسانس ګوند مشر و. د آزادې اروپا رادیو تاجکي برخې په تاجکستان کې د وی وی پاڼې آزادګان په حواله وایي چې مومانوف بیګا په دوشنبې ښار کې په یو توقیب ځای کې سوار کړی ده. مومانوف د کورنۍ یو شمېر غړیو آزادګان وی پاڼې ته د هغې د مړینې خبر تایید کړی خو د تاجکستان رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. قربان مومانوف پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي وو او سیاسي بللي وو. د هغه د ګوند پر یو شمېر نورو نیول شویو غړیو لاسو تر 25 کلونو باندې د زندان حکم شوی. تو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې. د ازادي رادیو په پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې ټاکل شوی افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د خپلو سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره نن سره وګوري. د افغانستان د خپلواکۍ د 90مې کلیزې د لمانځلو لپاره د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې چې د خپلواک افغانستان د بنسټ ایښودونکي غازي امان الله خان مقبره د پوره چمتووالی نیول شوی دی.
هر دکاندار هر دروازه کې دوی د غازي امان الله خان عکسونه ځوړند کړي.
د هلمند روانې جګړې هغه څه چې افغان چارواکي ادا کوي په رښتیا پاکستاني جنرالان او ځانګړي بهرني ځواکونه رهبري کوي.
زموږ په سیمه کې چې کله جنګ ودنلی پولیسو علي کې طالبان راله جنگ کوي ځینې داسې کسان ورسره وایي چې چیرې نه پیژنده کېدلې چیرې جلا چیرې زموږ د پښتنو څخه زموږ د سیمې د خلکو څخه.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. په نړیوالو موضوعاتو هم په راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه د ازادي رادیو درته غوره شوي. په کور کلي کې دا مسله څرګنده شوې چې آیا په ناخبري کې غیر قانوني اجناسو لیږدول جرم دی.
چالو فریب سره پولیس او عدلی او قضایي ارګانونه د دوکه ورکي او ځان وباسي د جرم نه. موږ مسؤلیت لرو چې د یو مظنون په ګټه او پر نقص تحقیقات وکړو.
او د ګوړې اچار تفریح پروګرام کې
اوس خود د درامونو منځ دی امیر ګل زوی ته ورته خوښکه چې لوز دې
کدی ما منه نو زه خو روپې پیګدم زه کاسیم اخر روپې کیږي
غلای څه ته خو په روپې په څیر مرسوي.
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غرازلو خورونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل شي. رسوده خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل ټاکل شوی افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د خپلو سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره نن سره وګوري. د اشرف غنی او عبدالله مطبوعاتي مسؤلینو دا خبر تایید کړی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د دوه مشرانو ترمنځ په ښکاره د اختلافاتو مسله تیرونی هغه مهال را برسېره شو چې عبدالله په زغرده پر ولسمشر غنی انتقاد وکړ چې په مهمو مسایلو د خبرو لپاره نه ورسره انګوري. د حکومت اجرایه ریاست ویلي چې د نننۍ کتنې جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر پرون تایید کړ چې ښاغلي اشرف غنی او عبدالله به نن د حکومت په چوکاټ کې پر موجودو سیاسي اختلافونو د خبرو لپاره سره وګوري. که څه هم د دې لیدنې خبر تایید سوی، خو ارګ د ملي وحدت حکومت د دواړو مشرانو د نننۍ بحث پر موضوع د ځانګړو معلوماتو یا نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې ده. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایه ریاست ویندوی هم په دې اړه د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه، خو وی ویل چې دواړو خواوو په خپلو کې د مخامخ لیدنې او خبرو د اهمیت له مخې بالاخره دا پریکړه وکړه چې نن به سره وګوري. د اجرایه ریاست د ویندوی په وینا، د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نننۍ لیدنې پریکړه به وروسته په یوه خبر پاڼه کې له مطبوعاتو سره شریکه کړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت دواړه مشران په داسې وخت کې سره ګوري چې د رپورټونو پر اساس په حکومت کې دننه سیاسي ناندرۍ تر بل هر وخت زیاتې شوې دي. عبدالله عبدالله څو ورځې وړاندې پر ولسمشر غنی په زغرده نیوکه وکړه چې پر ډیرو مهمو مسئلو یې د خبرو وخت نه دی ورکړی، ناسمې پریکړې یې کړې او حتی په تیرو څو میاشتو کې یې مخامخ خبرې نه دي ورسره کړې. د افغانستان ملي وحدت حکومت د روان کال د سپتمبر میاشتې تر پایه وخت لري چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره د سیاسي توافق مواد بشپړ کړي. د دې توافق پر اساس د افغانستان د ملي وحدت حکومت جوړ شوی و. همدارنګه دا به هغه وخت وي چې په افغانستان کې باید د ملي شورا انتخابات وشي او په اساسي قانون کې د تعدیل پر اساس باید په دولتي چوکاټ کې د صدر اعظم چوکۍ رامنځته شي، چې د رپورټونو پر اساس له عبدالله عبدالله سره یې ژمنه شوې ده. خو په افغانستان کې روانو سیاسي او امنیتي حالاتو ته د کتنې پر اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری څه موده مخکې څرګنده کړه چې د ولسمشر غنی حکومت باید د خپلې 15 کلنې دورې تر پایه پر خپل حال پاتې شي. د ارګ مطبوعاتي سرچینې وایي چې ولسمشر غنی اوس مهال د ملي وحدت حکومت د جوړولو پر سیاسي توافق لیک پر بیا غور لګیا دی. د ولسمشر سلاکار نبی مستاق پرون ازادي راډیو ته وویل
بسیار کار
دی، وایي ډېر کار پر دې دی چې د توافقنامې هغه متن وکتل شي چې هلته څه لیکل شوي دي، تر څو دا موضوع روښانه شي چې که لویه جرګه نه شي حکومت تر 15 کلونو دوام کوي که نه. که په متن کې داسې یو څه وي بیا جمهور رئیس د هغې مخالفت نه شي کولی، خو که په متن کې وړاندوینه نه وي دا بیا په بشپړ ډول بېله موضوع ده او جمهور رئیس ته ښایي چې کوم تصمیم نیسي.
ښاغلی مستاق زیاته کړه چې ولسمشر غنی په وروستیو کې په افغانستان کې د روانو سیاسي حالاتو او ستونزو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره ژغېدلی او جان کیری د دې سیاسي بحران د ژر حل ژغ ورباندې کړی دی. دا نه ده څرګنده چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به د ملي وحدت حکومت د جوړېدو د سیاسي توافق پر متن نن څه خبرې او پریکړې کوي.
و امرودل چې د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران د خپلو سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره سره انګوري. په بشپړ توګه د ملي یووالي د حکومت د سیاسي موافقې عملي کول د اجرایه رئیس یوه مهمه غوښتنه ده. د دغې موافقې پر اساس د اجرایه پوست باید پر اجرایه صدارتي څوکۍ بدل شي چې په اساسي قانون کې تعدیلاتو ته اړتیا لري او د اساسي قانون د تعدیل لپاره هم باید لویه جرګه راوبلل شي. خو د اساسي قانون د لویې جرګې د رابللو لپاره هم یو لړ شرایط وضع شوي چې د کارپوهانو په وینا هغه په اوس وخت کې نشي پوره کېدی. د لویې جرګې د غړو په ترکیب کې د ولایتي شوراګانو او ولسي جرګې پر غړو سربیره دغه راز د ولسوالیو د شوراګانو غړي هم باید شامل وي چې تر اوسه انتخابات نه دي شوي. خو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي که د اساسي قانون لویې جرګه نشي جوړېدی بله دودیزه جرګه دې راوبلل شي. حامد کرزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره دواړه مشران باید خپل اختلافات یوې خواته کړي او له ولس سره په کړو ژمنو عمل وکړي.
د تاسف خبره هله به دا ده چې دا دواړه مشران یو د بل سره همکار اوسېږي او هغه ژمنې چې د افغانستان ولس ته ورکړي دي پر هغو ژمنو باندې عمل وکړي او که دوی داسې وکړي او خپلو ژمنو باندې عمل وکړي نو موږ په تمام معنا له مخ شو سره همکارو او ملاتړو بیا به موږ سره ملاتړ یو. خرزو به دا ده چې په اتحاد او اتفاق کار وکړي او ټول هغه ژمنې چې د افغانستان د ولس سره کړي دي هغوی باندې عمل وکړي او پرې ودري.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه زموږ په بلدري خپرونه کې اوریدلی شئ. دغه راز په ویبپاڼه کې مو هم شته، پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ الته هم بیا اوریدلی شئ. لکه څنګه چې مو واوریدل، کرزی د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې خپل سیاسي اختلافات یوې خواته کړي او له ولس سره کړې ژمنې عملي کړي. افغان ولس هم چې د ویاړې یوې مهمې ملي ورځې لمانځلو تیارینسی لخپل مشرانو هم غواړي چې په خپل ګډون سره دغه خپلواکۍ او ورځ په شاندارو مراسمو سره ولمانځي. سبا د زمری یا اسد اتویشتمه د افغانستان د خپلواکۍ له ونویو میکلیز سره برابر ده. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د دغې ورځې د لمانځلو لپاره له مخکې تیاری نیول شوی دی. د افغانستان د خپلواکۍ د ونویو میکلیزې د لمانځلو لپاره د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې چې د خپلواک افغانستان د بنسټ ایښودونکي غازی امان الله خان مقبره د پوره چمتووالی نیول شوی دی. ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې ښار په ملي بیرغونو پوښل شوی دی. ښار په مختلفو برخو کې شل زینتي دروازې جوړې شوي او د غازی امان الله خان انځورونه هم هره خوا لګول شوي دي. نور خالد شاه محمود شینواری په راپور کې اوري.
د افغانستان د خپلواکۍ جشن د لمانځلو لپاره پراخه ترتیبات نیول شوي. د ننګرهار ولایت د اصنافو اتحادیې مرستیال حاجي عزیز الرحمن عرب ازادي راډیو ته وویل دوی د ولایتي ادارې په لارښوونه د ښار په مختلفو سیمو کې شل دروازې په ملي بیرغونو پوښلي او دا رنګه ټولو دوکاندارانو ته هدایت کړی چې د خپلو دوکانونو شاوخوا سیمې په ملي بیرغونو او د غازی امان الله خان په انځورونو رنګه کړي.
نو اصناف ریاست سږ کال په جشن کې ډېر زیات ابتکارات کړی. هغه دا چې شل دروازې په ښار کې په مختلفو ساحو کې زینتي دروازې کړي په زبن کې تقریبا د عمومي جادو په ټول دوکانونو په یو رنگ سره تازه رنگ کړي. ملي بیرغونه د هر اټیوالو پر مخ ځوړند کړي او همدغه سي د غازی امان الله خان چې دا د ننګرهار کې دلته خښ دی او د ننګرهار خلکو لپاره د افتخار ځای دی. هر دوکاندار او هر دروازه کې دوی د غازی امان الله خان عکسونه ځوړند کړي. نو ډېر په افتخار سره ټول اصناف په شوق سره په دغه جشن کې خپل زیات دلچسپي لري.
بلخوا د ننګرهار یو شمیر ځوانان وایي دوی په ډېر شوق د جشن د لمانځلو لپاره تیاری نیولی او د دې ورځې لمانځل په هیوادوالو کې د وطن احساس راژوندی کوي.
زه خپل هم د دغه ښار د یو اوسیدونکي په توګه باندې هغه څه مې چې وسه کېږي هغه خپل کور باندې یو بیرغ خپل ځان لپاره یو بیرغ چې په هغه ورځ باندې په ښار کې سړی میله کوي ګرځي نو بیرغ یې د ملا نه تاو کړی. ټول سکل دې ته ښه لیواله دي د لمانځلو لپاره پوره آمادګي نیولې ده او آمادګیانې لا هم روانې دي. دا دوه ورځې پاتې دي خو ښار لکه د ناوې په څېر په بیرغونو باندې پوښلی دی.
د هیواد خپلواکۍ جشن د لمانځلو لپاره نه یوازې په ښار کې بلکې د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې هم چمتووالی نیول شوی او آن د ولسوالیو بازارونه هم په ملي بیرغونو ښکلي شوي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
Stars and Stripes خبرونه په افغانستان کې د طالبانو د جلاسیوي څانګې د نوې ټاکل سوی مشر په اړه لیکلي. مقاله لیکي چې د طالبانو جلاسیوي څانګې محاذ امداد الله مشر مولا امداد الله منصور ټاکل سوی چې د طالبانو د دغه څانګې د پخوانی مشر مولا منصور داد الله وراره دی. مولا منصور داد الله تیر کال د زابل ولایت په خاکی افغان ولسوالۍ کې د نورو سیالو طالبانو سره د جګړې پر مهال ووژل سو. ستارز اند سترایپس خبرونه په دې مقاله کې لیکلي چې د طالبانو جلاسوي څانګې د خپل نوي مشر د ټاکل کېدو اعلان په یو ویډیوي پیغام کې کړی دی. مقاله زیاتوي چې دا اعلان په زابل کې د یوې غونډې پر مهال سوی دی. مقاله لیکي په ویډیو کې منصور ښکاری چې د طالبانو د محاذ داد الله مشري د وسلوالو په حضور کې مني او ژمنه کوي چې د دې ډلې د وژل سوي مشر غچ به اخلي. د نیوزیلند خبرونه سټاف د افغانستان د تورستي سکتور په اړه مقاله خبره کړې ده. مقاله لیکي چې پر امنیتي ستونزو سربیره افغانستان توانېدلې بهرني سیلانیان جلب کړي. مقاله د هغو بهرنیانو یادونه کوي چې هرات ولایت ته پر لار د پولیسو لخوا ودرول شول. پولیس له دوی سره یو ځای روان شول او وروسته ورباندې د طالبانو لخوا حمله وسوه. مقاله وایي تر اوسه څرګند نه ده چې دوی سره د امنیتي پرسونل یو ځای کېدل دوی وژغورل که په خپل حضور سره نور هم له خطر سره مخامخ کړل. خو د حمله پر مهال تر لږه 15 بهرنیان ټپیان سول. مقاله لیکي چې د اگست د څلورمې له دې پیښې وروسته دا روښانه سوه چې په افغانستان کې بهرني سیلانیان له څومره تهدید سره مخامخ دي او د دوی ساتنه د افغان پولیسو لپاره څومره ستونزمن کار دی. مقاله د کورنیو چارو وزارت د یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی له خولې لیکي چې ویلی دي دغه بهرني سیلانیان د پولیسو د هڅو په نتیجه کې ژوندې دي، کنی دوی ټول به اوس مړه وای. مقاله د هغو شرکتونو او کسانو په اړه لیکي چې په افغانستان کې د سیلانیانو د سفر تنظیمونکي دي. د نیوزیلند سټاف خبرونه لیکي چې دغه شرکتونه چې افغانستان ته بهرني تورستان راولي وایي د تاوتریخوالي زیاتېدو له کبله دوی اړ سوي په وروستیو میاشتو کې د سیلانیانو ځینې سفرونه کم کړي. ډیپلوماټ خبرونې په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې پرمختګونو ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې په دغه هیواد کې د بریالیتوب له مواردو څخه یو د زده کړو سکتور دی. مقاله لیکي چې طالبانو له سقوط وروسته د زده کړو څانګه د افغانستان له تر ټولو لویو لاسته راوړنو څخه ده. مقاله لیکي چې په 2001 کال کې تر 900 کم کوچنیان ښوونځیو ته تلل چې ټول یې هلکان وو، خو اوس دا شمیر لس چنده زیات سوی دی او د 3.5 میلیونه زده کوونکي چې د ټول شمیر 10% جوړوي نجونې دي. مقاله د افغانستان د ښوونې او تربیه وزارت له خولې لیکي چې سږ کال 9.5 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته ځي او دا د پخوا د هر بل وخت په پرتله په ښوونځیو کې د ثبت سویو کوچنیانو تر ټولو لوی شمیر دی. مقاله وایي چې یوازې سږ کال 1.1 میلیون نوي زده کوونکي د لومړي ځل لپاره ښوونځیو ته ولاړل. د مقالې په وینا دا د پام وړ بریا د یو شمیر دلایلو له کبله ده چې د نړیوالې ټولنې مرستې د افغان حکومت لخوا د زده کړو سکتور ته لومړیتوب ورکول او ملاتړ کول او تر ټولو مهم له زده کړو سره د افغانانو خپله لیوالتیا د دې سبب سوی چې په افغانستان کې د زده کوونکو شمیر لوړ سوی دی. د ډیپلوماټ خبرونی مقاله لیکي چې اوس مهال افغانستان له امنیت او بیا رغونې وروسته تر ټولو زیات لګښت د زده کړې پر سکتور کوي. په دغه برخه کې د ښوونکو ظرفیت لوړولو ته لومړیتوب ورکول کیږي. مقاله لیکي چې د ښځینه ښوونکو شمیر هم زیات سوی دی. د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د ښوونې او تربیه د وزارت په ګډو هڅو د 300 ښځینه ښوونکو لپاره یو پروګرام پلی سو چې له مخې به یې ښوونکي نه یوازې درس ورکوي بلکې نوي ښوونکي به هم روزي.
ازادي رادیو اوري. آیا د هلمند روانې جګړې هغه چې افغان چارواکي ادا کوي پر احتیا پاکستاني جنرالان او ځانګړي بهرني ځواکونه رهبری کوي؟ په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال د ګرمسیر او د ناوی ولسوالۍ له یو شمېر اوسیدونکو سره غږېدلی. دغه راز د هلمند د چارواکو څرګندونې هم راخیستي چې آیا په دغه روانې جګړه کې پر احتیا د پاکستاني جنرالان ښکیل دي؟ دلیاس د ای تفصیلی رپورت په پګړ وورو.
کیل دی انمی، کیل دی انمی، کیل دی انمی، ګرګو.
د 2014 میلادي کال په ورستوي کې کله چې د هلمند څخه د زورګونو بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته ټول امنیتي چارې په یوازې سر افغان ځواکونو ته وسپارل شوې، نو ډیر ژر د دې ولایت په شمالي ولسوالیو په خاص ډول سنګین کې درنې نښتې پیل شوې او ګڼ شمېر وسلوالو په سروانکلا کې د افغان ځواکونو پر پوستو حمله وکړه. په بیخي لنډ موده کې د جګړې سنگرونه د سنګین تر مرکز او بازار پرې ورسول. په دې ډلې زو او شدید جنگونو کې د وسلوالو د یوې نوې ډلې سری کې د ګډون خبر ورکول شو. سره لدی چې طالبان نه مني، خو افغان ځواکونه او مقامات د دې ډلې په ترکیب کې د بهرنیو وسلوالو د موجودیت خبرونه ورکوي. د کورنیو چارو د وزارت ارشد مین عبدالرحمن رحمان وای د هلمند په اوسنیو جنگونو کې د همسایه هیوادونو پوځي کسان د کورنیو وسلوالو سره یو ځای د افغان ځواکونو په ضد جنگیږي. شاغل رحمان کته هم د کوم همسایه واد نوم یاد نکړ او د بهرنیو جنگیالیو د هویت پاړه ډیر معلومات ورنکړل، خو ویل اکثره د افغان ځواکونو په دیورستو یو هوایي او ځکنی بردون کې وژل سوی دي.
د افغانستان ټول دښمنان چې دي بیخ بنیاد چینه او تمیلونکی تغذیه کوونکی او تربیه کوونکی زیړمخی او تورمخی همسایهګان دي. مونږ زیړمخی هم پیژنې او تورمخی هم پیژنې پراډو الفاظو هغه قوتونه چې په هلمند کې د تاسو د امنیتي ځواکونو او د خلکو د ملي شتمنیو د خلکو د امنیت د خرابولو لپاره جنګیږي هغه قوتونه دي چې دواړو ملکونو د خپل ملک نه د باندې په نورو ځای کې لوبه استفاده کړې ده. لیکن د دوی دغه متحرک او خاص ځواکونه چې د هلمند د وضع د خرابولو او د خپلو شومو اهدافو دپاره رالیږلي دي، د تاسو امنیتي ځواکونو د هغو هغه تحرک په دغه وروستیو دوه اونیو کې ځینې اخیستی ده.
د سری کتاب درامست کېدو سره د هلمند لسکلینې جګړې بل رنگ واخیستې او دومره شدیده سو چې بل وخت ساری نه دی لیدل سوی. سره دې چې دغې ډلې د شمالي ولسوالیو ډېرې مهمې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې دي او افغان ځواکونو ته یې درانه تلفات هم اړولي، خو ویل کېږي د 2015 میلادي کال په اولو میاشتو کې هغه مهال سره کې ته څه نا څه د منځه ولاړې چې مشران او خپله د دې کتې غړي د افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړو کې او یا د بهرنیو ځواکونو تر سختو هوایي بریدونو لاندې راغله. کله چې دروان میلادي کال د مارچ په میاشت کې د دې ولایت په جنوب کې خنشین ولسوالۍ دوهم ځل لپاره سکوت وکړ، د خنشین امنیه قمندان روف خان هغه مهال ازادي راډیو ټول په دې برید کې لسګونه د پاکستان د پوځ رینجر ځواکونو برخه درلودل او په بهرنیو ژبو یې هغه ډله وسلوال رهبري کول چې د افغان ځواکونو په ضد یې په ډېرې چټکۍ سره عمل کوي. روف خان وویل د بهرنیو جنګیالیو دغه ډله په ډېرو عصري او درنو وسلو سنبال وي. دروان میلادي کال د اګست په دریم او څلورم نیټه په نادالي کې سختې جګړې چې په لږ وخت کې د ولسوالۍ تر مرکز او چنجر سیمو پورې ورسېدلې ویل کېږي د همدې وسلوالو لخوا پر مخ وړل کېدلې. کله چې وسلوالو د نادالي ولسوالۍ په مرکز او په شمال لویدیځ کې په چنجر کې جګړو ته شدت ورکړ او د چنجر او زرغون کلي څخه یې لشکرګاه ښار تهدید کړ، په هلمند کې د 215 میوند کلو اردو رئیس تورن جنرال محمد معین فکر د هلمند د والي حیات الله حیات سره په یوه ګډه خبرې ناست کې ویل د افغانستان د 14 ولایتونو وسلوال راټول شوي دي او غواړي چې د هلمند 15 ولسوالۍ خانشین، ګرمسیر، ناوه، نادالي او مرجه ته سکوت ورکړي. هغه په دې ډله کې د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت خبره هم تایید کړه.
دشمن نه تنها چې د 14 ولایتونو تشکیلي وظیفوي جمع کړی، بلکې هغه د خپلو بادارانو خاص مشاورین او خاص نمائندگان هم ورسره دي. د دشمن په سپوپو کې تاسو بل ورځ خبر نه یې چې 4 نفره جنرالان یو مملکت پکې د منځه ولاړه، خبر نه یې چې پرون هم 2 نفره یو جنرال او یو ډګروال پکې د منځه تللی. په دې خو باید تاسو خبر ویل د سیمې خلک نو په دې اساس باندې ما کوم خارجي ځواک نه دی او تر وخته ما خپل کماندویان غوښتي دي. ما یو ځواک که د جګړې نه یو څو دقیقې ستړی کېږي بل ځواک زه وارد دغه کوم، هغه ټول دی وسلوال پوځ ځواک دی. وسلوال پوځ ځواک دی د 14 ولایتو نه چې جمعي او په سلهاوو چې مري، نو په دې کې تاسو خپله فکر وکړئ چې تعداد به ډېر زیات وي.
د هلمند مسؤلینو په بېلابېلو وختونو کې د یو شمېر مشخصو ځانمرګو بریدونو طرحان بهرنیان په خاص ډول د پاکستان د پوځ جنرالان بللي دي. د نادالي ولسوالۍ یو اوسېدونکی چې د نامنیو له امله د خپل کلي څخه لشکرګاه ته کډه شوی دی، د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د جنګ په لومړیو ورځو کې د کلي په کوڅو او سړکونو داسې کسان ډېر لیدل کېدل چې د کلي د خلکو په ژبه نه پوهېدل او ځینو کسانو ورسره د ترجمانانو په ډول کار کوي. دی وایي دوی به تور مولونه وهلي ول او اکثرو یې غټې وسلې په لاس کې درلودلې.
زموږ په سیمه کې چې کله جنګ و نادالي په ولسوالۍ کې، نو موږ کله چې په منطقه کې ولته طالبان ډله جنګ یې کوي، ځینې داسې کسان ورسره وایي چې چیرې نه پېژنده کېدلې، چیرې جلا چیرې وایي زموږ د پښتنو څخه زموږ د سیمې د خلکو څخه، او ځینې داسې کسان ورسره وایي چې خبرې نه کولې، نورو خلکو به خبرې زموږ سره زموږ د منطقې خلکو خبرې کولې، نه پېژندل کېده چې دا د پاکستان خلک دي، د پنجابیان دي، د نورو منطقو خلک دي، نه مو پېژندل چې دا څنګه شان خلک وو. خو افغانان نه وو، ځکه که افغانان نو مخې نه پټوي او خبرې زموږ سره کولې، لهجې بل مانډل وي او نه مو پېژندل، په اردو په نورو ژبو خبرې کولې.
دروان مریض کال د حمل پر اوله نیټه د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې یو ډله وسلوال د یوه شخصي تعمیر په شمول د معارف اړوند یوې ودانۍ ته وختل او دوه ورځې د ګرشک د امنیه قمندانۍ او ولسوالۍ پر ودانیو بریدونو ته دوام ورکړ. هغه برید کوونکي چې د پولیسو په لومړنیو ځوابي ډزو کې وژل شوي ول تایید شول چې یو پکې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د جنګیالیو څخه دی. د هلمند والي حیات الله حیات هم په زیات شمېر کې د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت خبر ورکوي. هغه دا مني چې د هلمند په جګړه کې ګڼ شمېر لوړ رتبه او ځینې د ټیټې رتبې پاکستاني جنګیالي برخه لري.
هلمند بدبختانه د نړیوال تروریزم لپاره هم ستراتیژیک ده چې دوه خپل وران حاتم کې کوي او خوشبختانه د افغانستان لپاره هلمند ځانګړی حیثیت او اهمیت لري. هماغه ده چې دغه بدبختي دلته روانه ده تر څو موږ وکولی شو د افغانستان په دښمنانو باندې کامیاب.
د وسلوالو په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت خبرې تر ډیره په روزګان، زابل، ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې اورېدل کیږي، خو په هلمند کې د دغه بهرنیو جنګیالیو د موجودیت او جګړو موخه څه ده؟ چارواکي وایي د نشي توکو قاچاق، د طبیعي زیرمو څخه په لاس راتلونکي پریمانه پیسې، آب و هوا، د پاکستان او ایران سره پرانستو پولو باندې آزاد تګ راتګ د جګړې دپاره په زړه پورې بستر جوړ کړی دی چې د نړیوالو تروریستانو یو شمېر ډلې هم په خپل لور رامتې کړي دي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
په دې اړه چې آیا د هلمند روانې جګړې هغه څه چې افغان چارواکي ادا کوي په رښتیا پاکستاني جنرالان او ځانګړي بهرني ځواکونه رهبري کوي، د ازادي راډیو تفصیلي راپور مو واورید. د هغه ادا ده چې د افغانستان حکومت یې د ثبوت لپاره تر اوسه کره شواهد نه دي وړاندې کړي او پاکستان هم تر ډیره له پامه غورځولې ده. د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو، کور کلی او دغه راز د ګوړې اچار تفریحي پروګرام. د بالکان د سیمې هیوادونو ته د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن د سفر له حاله مهم خبرو، خو اوس رحمت الله افغان ته والور کوو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران به نن د سیاسي لانجو په حل د خبرو لپاره سره وګوري. د کندوز سیمې چارواکي وایي چې د خانآباد ولسوالۍ اړوند د نوابات په امنیتي پوستو یې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې. د ننګرهار ابتدایي محکمې د انسانانو یو تښتونکی پرون پر اعدام محکوم کړ. د امریکا متحده ایالاتو وایي دا چې مسکو په سوریه کې د هوایي حملو لپاره د ایران له یوې پوځي اډې کار اخلي د خواشنۍ وړ مسله ده، خو د تعجب وړ خبره نه ده. روسی پیلوټ سرګی سیستانوف چې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره برمته و پرون مسکو ته ورسېد او له خپلې کورنۍ سره یو ځای سو. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن به نن په کاسوو کې وي او د هغه هیواد له صدر ولسمشر هاشم تاچی او صدر اعظم عیسی مصطفی سره به وګوري. او په تاجکستان کې د اپوزیسیون د یوې ممنوع اعلان شوې ډلې مشر قربان مومانوف چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د ملاتړ په تور بندي شوی و په زندان کې مړ شو.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې بیا هم لوستلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. د غرض ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري صافي او وازي اوریدلی شئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو اوري، او له وو بجو وروسته هم د سهار تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه د ازادي راډیو خبرېدو ته چمتو دي، کور کلی او د ګوړې اچار. خو له دې مخکې یوه نړیواله موضوع راخلو. په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن به نن په کاسوو کې وي او د هغې هیواد له مشرانو سره به خبرې وکړي. جو بایدن د بالکان د سیمې د هیوادونو د سفر په ترڅ کې پرون د سربیا په مرکز بلګراد کې و او د هغې هیواد له چارواکو سره یې وکتل. بایدن د بالکان هیوادونو ته په خپل دې سفر کې غواړي چې د امنیت په ګډون پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړي. جزئیات د فرشته جلازی په راپور کې اوري.
د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن پرون په بلګراد کې د سربیا له جمهور رئیس تومیسلاو نیکولیچ او صدر اعظم الکساندر ووچچ سره وکتل. په بلګراد کې د دې کتنې پر مهال ګڼ شمېر افراطي ملتپالو چې د سربیا د ولسمشر د دفتر په وړاندې راغونډ شوي وو د ډونالډ ټرمپ ته رایه ورکړې، شعارونه ورکړو. په بلګراد کې د افراطي ملتپالو د رادیکال ګوند مشر ویسلاو شیشل چې د جنګي جنایتونو د ترسره کولو شک هم ورباندې کیږي، پرون د مظاهرې په ځای کې رویټرز خبري اژانس ته وویل ډونالډ ټرمپ د نړۍ د یو ځای کېدو لپاره لاره پرانیزي. په امریکا کې به د قدرت زړې حلقې له منځه یوسي او هغه د روسیې ملاتړ کوي. ټرمپ د سربیا د ولس ملاتړ کوي. موږ د ټرمپ د ملاتړ لپاره خپل دلایل لرو. جو بایدن به نن په کوسوو کې وي او د هغه هیواد له ولسمشر هاشم تاچی او صدر اعظم عیسی مصطفی سره به وګوري. کوسوو په 2008 میلادي کال کې د سربیا خپل استقلال واخیست. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال به د سربیا او کوسوو پر رهبرانو غږ وکړي چې هغه موافقه عملي کړي چې تیر کال د اروپایي اتحادیې په منځګړیتوب بشپړه شوه. د سربیا صدر اعظم الکساندر ووچچ پرون د امریکا او اروپایي اتحادیه سره د خپل هیواد د اړیکو په اړه ډاډ ورکړ او وی ویل چې امریکایي پانګوالو ته په خپل هیواد کې د کار ښه زمینه برابره کړي. زما په باور زموږ حقوقي سیستمونه به د موافقې درویشتم او څلویشتم بند مواد خپل کړي او په دې ډول به سربیا د امریکایي پانګوالو لپاره په زړه پورې هیواد سي. زما په باور موږ د دې توان لرو چې خپله ټولنه پر ډیموکراتیکو اصولو برابره پرمخ بوزو او زموږ قانوني سیستمونه به د امریکایي پانګوالو لپاره د امنیت او د کار د شرایطو برابرولو بشپړې هڅې وکړي. جو بایدن به د بالکان له هیوادونو د دوشنبې په ورځ ترکیې ته ولاړ سي او بیا به له هغه ځایه د لاتویا په لور وخوځېږي. دا د امریکا د ولسمشر د مرستیال په توګه د جو بایدن وروستی رسمي اوږدمهالی بهرنی سفر دی.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. د داسې کسانو پی ټی لیو زاینه بل ځای ته لیږدول چې سم نه پیژنو د کوم ستونزو لامل کیږي.
مخایراتو پیدا کی عسكر وای د چا ده د سړی ورته وای چې زنه په داخلي دی بډای خزه ده یا بډای ورته وای دروغ وای د سړی د زمانه ده. هغه سړی تقریبا یو نیم کال دوه کال په بندیخانه کې شپې سبا کوي او هغه بډای خزانه خلاصه شوې ده او تورې په دې سړی ولګاوه.
پداسې حالاتو کې بے خبری له قانوني اړخه عذر کېدلی شي.
چالو فریب سره پولیس او عدلی او قضایي ارګانونه د دوکاور کې او ځانو بسې د جرم نه موږ مسؤلیت لرو چې د یو مزنون په ګټه او په نقص تحقیقات وکړو. یعنی څه چې دی وایي دا حتما بررسی کیږي.
نن همدا موضوع څېړو له ما فرشتې مرسل سره اوسئ. قدر من اوردونکو دغه توکي انتقال چې هغه په قانوني لحاظ منه دي لکه وسلې او نشه یي توکي که د بېخبري په صورت کې هم وي لوی جرم دی. ځینې کسان د ډیرو کمو پیسو په بدل کې لیوه ځاینه بل ځای ته د یو کس لاسي بکس غوټه یا پانډ او نور لوازم وړي. په داسې حال کې چې له مزنه خبر هم نه وي چې څه پکې ښودل شوي دي. تجربو ښودلی چې لوی قاچاقبران د غیر قانوني شیانو د لیږد لپاره د نورو ګڼو طریقو تر څنګ له میرمنو او ماشومانو څخه هم کار اخلي. په دوی کې ځینې بېخبره وي خو ځینو ته بیا ویل کېږي چې که ونیول هم شي دوی په هر ځای کې نفر لري بیرته یې خوشي کوي. د بېلابېلو وعدو په ورکولو سره هڅوي چې د دوی مواد هغه که هر څه وي انتقال کړي خو په اصل کې داسې نه ده. د جنایي جرمونو ریاست وایي چې په سلګونو هغه کسان نیول شوي چې دوی په بېخبرۍ یا باخبرۍ کې غیر قانوني توکي له یو ځای نه بل ځای ته انتقالول. د دوی په نظر په داسې مسایلو کې بېخبري عذر نشي کېدلی. په پیل کې د داسې نوي ځوان خبرې اورو چې د ده په وینا په دې نه پوهېده چې ګاونډي د نشه یي توکو غوټه ورباندې وړې ده.
هېڅ چا شاید نه وړي بالکل بېخي دی وړي نه دا غوټه یو څه دغه ځینې دیسته یو څه یو څو چاکلیټو خلطېم پکې اچولې وې تر پنځه دانې وې د وخوره او نور مواد رانه بیا واخیستل. یو سړی به د بل سړی یو خاطر باندې یو کار وکړي که نه هغه کار به د بېخي ضرر کې به ورته پېښ شي. نو زما پیغام هغه خلکو ته ده چې بېخي د یو چا څخه یو شی وانخلي بیا یې که اخلي باید بیا یې وګوري.
د هلمند اوسیدونکي نجیبه چې څه موده وړاندې زنداني شوې وه وایي له زوم سره یې نشه یي توکي وو. دا نه پوهېده کله چې ونیول شوه بیا یې ولیدل چې زوم یې په پټو کې څو پاکټه ایښي وو.
زه د زوم سره تلم وګرشته مریضه وم مور یې راسره وه دوه کوچنیان راسره وه موږ تللو هلته د مټر سې راتاک زما د زوم څخه د غوښ څخه نو زما د زوم خو خبر و خو دولت هم خو د هغه فکر لکه چې وکړي چې مانا دی ملګري دي مګر موږ ورسره زه تلمه دوام یې کوه دا تله زیارت ته لرې بیا وله دواړه سره ملګري وو د ده څخه ورڅخه وه په ساعت زومره وکړ زوم یې اخیستې وو په پلان زوم یې د هغه ګرشته وړل د زوم یې کښ د دې زوم په پلانډه کې تاسې قدر پلانډه وو ما نه ویدلی ما ورسته ویدل دسته خلکی ما ویدلی چې خلاص کړی چې دولت تسی به ورته کمال الله کور را خراب تعالی ما زما د زامنو خر پټه پخلکه زما چې چند ما ته څوی مخ می توسو.
د افغانستان اکثره کسان بیوزلی دی. دوی یال دی چې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي، کله خوب ماشومانو هم کار کوي. د خوست اوسیدونکی خانولی وایي داسې ماشومان چې په قاچاق نیول کیږي ټوله کورنۍ ورسره تباه شي.
داسې خلک پیدا کیږي چې یو بچای وي په پیسو پس وتلی وي چې وګاته سنو پکا پیدا کی، مقصد یو بچای منځه لوړ شي او یغ خلک ته ډېر مشکل رسیږي. پیسې نه وي ورسره، وایي چې خو خیر د پروا نه لري، 2000 روپۍ 3000 روپۍ درکوي، د شای ورسوه، مقصد دا به بودیجه په جوړه شي.
نواب منګل بیا د خپل ملګري کیسه کوي چې د پېښور په لاره د نشې توکو د قاچاق تور ور باندې لګېدلی و.
پېښور څخه د خوراتله د دوی یو وخت لاره کې ورسره مرګل شوې دغه ورته د شوزو دغه زما سامان دلته به کېږدي ما د کابل ته وړم. همدغه په لاره کې کله چې پولیس یې تلاشي کوي مخایرات وک پیدا کیږي. عسکر وایي دا چا ده؟ د سړی ورته وایي چې زه نه پوهېدم د ښځې د بوډۍ ښځې ده. بوډۍ ورته وایي دروغ وایي، د سړي د زما نه ده. هغه سړی تقریبا یو نیم کال دوه کاله په بندیخانه کې شپې سبا کوي او هغه بوډۍ ښځه نن خلاصه شوې ده او تورې په دې سړي ولګوه. نو سپارښتنه باید داسې ورته وشي دغه ماشومان ځوانانو ته چې تاسو احترام وکړئ، یار چته وکړئ. کله چې وشا انتخالوي په دقیقه توګه یو ګورئ، کنه به ځانې مطلق ماته راخلا رد دي کی هیڅ مشکل نشته، ځکه خا دا غدا چې موږ د مشکل نه بچ شو.
منګل وایي ځینې وخت خو قاچاقبران به هر ملکونو ته هم نوي ځوانان او ماشومان خاص دی همدې غیر قانوني توکو د لیک لپاره بیایي. ورپسې د کابل اوسیدونکي اجمل خبرې هم اورو.
اته داسې شوې دي چې عربو تر سره لاړ شه ټول هغه زه کوم هلته زما سره جمع کمپانۍ کې تر سره کار کوي. وایي صحیح ده، کله چې راځي د میدانوي تر سره یو باکس ورکوي، دا باکس تر سره انتقال کا، وایي پلاني ته به هلته ورکړو، میدانوي کې درته ولاړ دي. دا چې د غریبۍ په وجه هغه د ټول اصول مني. وایي صحیح ده، په دې نه پوهېږي چې باکس کې څه دي. کله چې ځي عربو ته، عربو کې یو قانون دی چې د څومره وزن زیات مخدرات توکي پیدا شي، محکمې مخکنه مخکې حکم صادر کړی دی چې غسر دوه وهل شي، غسر ول کی بیرته جنازه ورته راوړي. دا سپیکې هم شوې دي.
دلاره کرایه پیدا کړه او لاړه مسه ایران ته. ایران ته سلار درې څلور کال تیر کړه، تقریبا 4-5 کال سیسو خپل ملګرو سره یوځایږي. دا مرسکلم نوې موټر سکل ورته اخلي، بار ورته تړي سي په مخدره تو کې دي. پولیس دروي او ګوري سي د سره مخدره تو کې نو سمدستي دی تزګره کوي. دوه کال کېږي سي د غیز درک اوس نستاو کورونه هم د سلاله هاند په سي ګرځي لا تر اوسه څه درک نه ده پیدا کړی.
ډیری وخت ماشومان ته ویل کیږي چې د مشرانو احترام کوي، څه چې درته وایي منې، کمراستې ته اړتیا لري او د تاسو په توان کې وي ورسره کوي. د خوشحال په نظر لومړی باید هغوی په دې وپوهول شي چې د نابلد خلکو پیټي پرته له دې چې پوه شي چې په هغه کې څه دي یونسي.
بعضی خلک چاته پیسې ورکوي یا سره سپینګیری یي چې زه مشر سړی یم، دا زما غوټه فلاني ځای پورې ورسوه، او دغه د منځ نه خبر نه. حتی ځینې وختو کې داسې هم کېدای شي چې ځینې کسان خپله غوټه یا پیټه دوکاندار ته کېږدي چې دا زما غوټه وساته، زه فلاني ځای پورې کار لرم او بیرته راځم. در حال چې اکثره وخت په دېو کې یا مخدره مواد یي یا پکې چاودېدونکي توکي دا شیان یي چې ډېر خطرناک عواقب لري. دا مسایل بهترین خبر هم دا ده چې کورنۍ فامیل باید خپل مان په دې مسایلو باندې پوه کی چې کوم کسان چې تاسو نه پیژنې یا کوم غوټه کوم دغه تاسو درکې تاسو باید غنه ډډه وکړئ. هغه تاسو چې نه پیژنې یا سره غوټه ته وانه خلې، یا ځینې کسان هم داسې کېدای شي چې علاوه دغه نه کنه وای دغه پیسې در کوم د ازما غوټه فلاني ځای پورې سه، هغه حتی اختطاف شي کنه.
په کابل کې د جنایي جرمونو رئیس فریدون عبیدی وایي هغه کسان چې په غیر قانوني توګه نشي توکي او وسلې له یو ځای نه بل ځای ته وړي، باندې له درې کلونو نیولې تر شلو کلونو دی.
اکثرا مزنونین کوشش کوي چې په بیلابیلو بهانو سره او اصطلاح په چلو فریب سره پولیس او عدلي او قضایي ارګانونه ته دوکه ورکړي او ځان وباسي د جرم نه. پولیس او څارنوالي د قانون له مخې خپل تحقیقات مخته وړي. موږ مسؤلیت لرو چې د یو مزنون په ګټه او په نقص تحقیقات وکړو. یعنی څه چې دی وایي
دا حتما بررسی کیږي. که چیرته داسې شواهد او اسناد پیدا سي چې دی غولول سوی ده، دې ته فریب ورکول سوی ده، او دی په جرم کې شرکت نه لري یا اجبارا په دې باندې یو جرم سوی ده، قانون وضاحت لري او محکمه خپل تصمیم نیسي. خلک وایي ډېر زه هېڅ خبر نه وم، یو چا ماته دا شی راکړه. دا غلطه ده، په دوی باندې اکثرا ثابته ده چې دوی اشتراک لري او عقلي لحاظ نه منطقي لحاظ نه چې موږ فکر وکړو یو څوک مثال یو قاچاقي ټوکې ډېر ارزښت لري، دا هېڅ امکان نه لري چې یو څوک یو بیګانه سړی ته دومره پیسې په لاس ورکړي چې ته لاړ شي. دا منطقي خبره ده. دا چې ورسره شراکت ونه لري او هغې ته تضمین ورنه کړي، تجربو نه چې موږ لرو، قاچاقبر چې یو چا ته ټوکې ورکوي، مخصوصا مخدره ټوکې چې ځینې ښځینه او نارینه خلکو ته چې خارج ته ځي، خصوصا هندوستان ته، دوی ته ټوکې ورکوي په یو شکل ځای په ځای کوي، مخکې له هغې نه د دوی نه تضمین اخلي چې ته د ما مال غلا نه کړې. تیری خو به تیری، چې هلته غلا نه کړې، ورک نه سي، د ما پیسې ورک نه سي، ته دا ټول پیسې دي نو دا هیڅ منطقي توازن نه لري. دا غلطه خبره ده. خو زه بیا هم مشوره ورکوم خپل هیوادوالو ته چې مشکوکو شیان چې ویني او مشکوکو خلکو سره، مشکوکو ټوکو سره تماس ونه نیسي، او پولیس خبر کړي، امنیتي ارګانونه خبر کړي چې هم دوی وژغورل سي، هم نور د موږ وطنان وژغورل سي. زموږ پولیس چې فعالیت کوي، موږ بیلابیلو تکتیکو د مجرمینو سره مخامخ شوي. دوی د خزینو نه استفاده کوي، د ماشومانو نه استفاده کوي، د مریضانو استفاده کی، د تابوت نه استفاده کی.
د عبیدی په وینا د دنیا مال او دولت چې په غیر قانوني او غیر شرعي ډول لاسته راوړل کیږي، هیڅ کله د انسان د عزت او آبرو معادل نشي کېدلی. هغه کسان چې قاچاق وړي او راوړي، که خبر وي یا هم بې خبره، یو ورځ نه یو ورځ نیول کیږي، بندي کیږي، بیا نو که ټوله دنیا هم د هغه شي بایلله، عزت او آبروی بیرته نه پزای کیږي.
د یو انسان آبرو، حیثیت او د هغه فامیل سرنوشت، د خپل سرنوشت چې ځي زندان ته ځي، دا په هیڅ پیسو او په هیڅ دنیاوي شی باندې نه مقایسه کیږي. ځکه چې د یو چا آبرو چې توی سي، او د یو قاچاقبر په نوم یا د غل په نوم یا د یو قاتل په نوم چې زندان ته لیږل کیږي او ټول خلک ورباندې پوهیږي، نو زه فکر کوم چې په هیڅ پیسو دا بیرته پاکولی نشي. د دې نور فامیل، ماشومان چې د دې نه بې سرنوشته کیږي، او د خلکو په منځ کې د دوی دا حیثیت او د دوی شخصیت سوال لاندې راځي، هغه به ډېر کم عقله سره وي چې داسې شی په پیسو باندې مقایسه وکړي. د بلې له خوا نه ټول پوهیږو چې اصلي قاچاقبران هغه هیڅ وخت ځان نه مخته کوي. هغه د همدغسې بېچاره خلکو نه، د همدغسې بې تعلیم خلکو نه، همدغسې د بې خبرو خلکو نه سو استفاده کوي. د څو روپیو په بدل کې دوی غولیي او دوی مجبورۍ، یا دوی ته په اصطلاح تطمیع کوي چې ته ورسه دغه کار وکړي، دا اسانه کار ده. او زه فکر نه کوم چې دوی ته مثال یو څوک که یو کیلو هیروین مثال د فکر وکړه چې د بدخشان نه کابل ته لیږلی، چې ډېر دې ته کرایه ورکړي او 50,000 افغانۍ، او دا 50,000 که دی ونیول سي، د دغه یو کیلو هیروین سره کم تر کمه دی د 5 کالو نه زیات بندي کیږي. نو 50,000 په کال کې 10,000 د دې دا د زندان خرڅ هم نه کیږي، دا به څه ګټه وکړي؟ د دې یو غلطه مقایسه به وي چې د پیسو د خاطر څوک خپل ژوند، خپل حیثیت او خپل عزت او خپل فامیل په خطر کې واچوي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګواوریدونکو سلام، اوس دارا وچوای دی چې والیان او نور ولایتي مسولین د مربوطه ولایت امنیتي حالات همیشه ښه او د ډاډ وړ ښیي، او وایي چې قرار قراری او سرتسری امنیت دی. کیله په 0.1 او یا 0.2 فیصد کې نه قراری وي، په داسې حال کې چې د هغه ولایت په 50-60% ځمکه به ښاغلی والی صاحب حاکمیت نه لري. اوس دغه ډول دروغ ډیر زیات ویل کیږي. آن د تریاکو د کار او معدنونو د قاچاق په برخه کې هم همدغه فرمول کارول کیږي. د دې حکومت چارواکیو نوی جوړ شوی فرمول دی. د خبرونې په پیل کې مو یوې جلسې ته بیایو.
خانو جلسه به پایل کړو.
هو صاحب پایل به کو.
نو دا وای چې کارونه له کومه ځایه پایل کړو؟
صاحب کده ما منینو کارونه به له مرکزه پایل کو، ځکه چې په ولایتو کې امنیت ښه نه دی.
د ما هم دا خوښه ده او په مرکز کې هم باید د ښار له آبادو نه یو را پایل کو.
لکه له وزیر اکبر خان او نوي ښار نه ډیره ښه خبره مو وکړه. د وزیر اکبر خان او نوي ښار مظلوم هیوادوال خدمت او کار ته اړتیا لري، باید ورته ویکو.
د ما هم همدغه خوښه ده، خو په وزیر اکبر خان مینه او نوي ښار کې به په څه شي کار وکړو؟ دلته خو هر څه سم دي، هیڅ د کار کولو زمینه نشته.
صاحب مونږ باید پیدا کو او یو څوک ما ته معلوم دي.
څه شی دي د پلان امر صاحب؟
صاحب تا ته خو معلومه ده چې په پرمختللو ښارونو کې ټول خلک په خپلو کورونو کې یو سپی او یا هم پیشو ساتي که نه یې ساتي؟
هو ساتي.
نو د موږ د هیواد په کچه وزیر اکبر خان مینه او نوی ښار هغه سیمې دي چې باید خلک یې د ځان لپاره تعلیمي سپیان او پیشوګانې وساتي چې ښار پرمختللی او عصري ښکاره شي، که څنګه صاحب؟
هو سمه خبر دې وکړه، خو د دې خبرې د موږ د موسی له کارونو سره څه لینک دی؟
صاحب موږ باید د کار او پروژې لپاره سوژه پیدا کړو او که نه؟
هو.
خو د همدغو تعلیمي سپیانو او پیشوګانو د واردولو، ویشلو او د هغوی د ساتلو لپاره د کادرونو د روزلو، د هغوی د کوټنیو د جوړولو او پاکو ساتلو لپاره ټریننګ سنټرونه پکار دي، دا ټول باید موږ برابر کړو.
د پلان امر صاحب خو ډېر خټي کې تپام کړی دی، دا پروسه چې څومره اوږدی اوږدیږي، ځکه له وزیر اکبر خان مینې او نوي ښار نه به همدغسې کرار کرار د ښار نورو سیمو ولسوالیو او بیا نورو ولایتونو ته وغځېږي او موږ به هېڅکله هم د پروژې له قاطۍ سره مخامخ نسو.
د تاسو ټول نظریات ډېر ښه او د قدر وړ دي، خو نن په هېواد کې انسانان له ډېرو کړاوونو سره مخامخ دي. د اقتصاد کچه یې نږدې صفر ته رسېدلې ده، د زده کړو کار ته اړتیا لري، روغتیایي چارو ته یې پاملرنه پکار ده، او تاسې په سپیانو او پیشوګانو کې غږېږئ، که څنګه رئیس صاحب؟ عامر صاحب اداري او لوژیستیک تام رښتیا وایې، خو موږ په لومړي قدم کې دې ته باید پام وکړو چې څنګه کولای شو کار پیل کړو، ځکه د کار پیل او کولو لپاره یې امنیت ته اړتیا ده. او ته خبرې چې د ښار له مرکزه د باندې هېڅ امنیت نشته، له همدې امله غواړو کار هلته پیل کړو چېرته چې امنیت وي، او د کار لپاره پروژه پکار ده. او په وزیر اکبر خان مینه او نوي ښار کې بل داسې کار نه دی پاتې چې فنډ ورکوونکي یې په کولو قانع کړو. نو د پلان د عامر صاحب د نظر مطابق د تعلیمي سپیانو او پیشوګانو خبره ډیره قوي راته ښکاره شوه، ځکه هم فنډ ورکوونکي دلچسپي ورسره ښیي او هم خلک، ځکه چې خلک هم له غلو ډارېږي او هم له سړي تښتونکو څخه. نو د سپیو غپېدل او ټوله شپه پایره د غلو او داړه مارانو په مقابل کې یوه ښه ارزانه دفاع ده.
صاحب ویرېږم چې له سپیانو او پیشوګانو سره د خلکو د مینې ډېرېدل د خلکو په منځ کې مینه کمه نه کړي.
دغه هم امکان لري، خو اوس موږ هم د پروژې اوکې کولو لپاره تر دې ښه بدیل نه لرو او نیشو پیدا کولای هم، هان چې ابتکار یې هم ګڼلی شو.
او که فنډ ورکوونکي دلچسپي ورسره ونه کوي او پروژه مو اوکې نه کړي،
بیا نو مجبور یو چې د ښار د چینایي هوټلونو لپاره د چنګاښانو کودي کبرانو د روزلو فارمونو پروژه مخته کړو. ښایي د چین لوی هیوادو سره دلچسپي وښیي.
رئیس صاحب د سپیانو او پیشوګانو پروژه کامیابه ده، زه د کامیابیدو ضمانت کوم.
د سپیانو پیشوګانو فارمونه خو به نه لرې؟
نه صاحب فارمونه یې نه لرم، خو په بهر کې د خرڅولو له مرکزونو سره غږېدلی یم، هغه کارونه یې بیا ټول ماته پرېږده.
چې په یو کال کې مې په دوبۍ کې شرکت پرې نه وي جوړ کړی، سړی به نه یم. سړی
څنګه په چورت کې لاړې؟
آسې صاحب ما ویل سړي ته د کار پیل کول سخت ښکاري، خو چې پیل دې کوي بیا هومره سخت نه وي. صاحب
سمه ده، زینو د وزیر اکبر خان مینه او نوی ښار سروې پایل کړي چې څوک سپای ساتي او څوک پیشو.
په نوی ماشوم باندې نوم ایښودل هم ښه غور ته اړتیا لري، لکه داسې
تازمه دنجلی دنم ایشودن لپاره را گوشته شن نمور تا خوش کی چه خدای لخیر سره شش زکری
آنه خود تا یونم پکیگ دا دی پا خوانه زمانه خزایی خنمونه بدیز داوی
وی لوری اوز کل چوک دا پا خوانه زمانه نمونه خوشوی اوز خود درامو نمونه جدی امیرگول زویا تا یور تا خوش که چې لور دې ده
که دې ما منې نو زه خو روپۍ پرېږدم زه کس یم اخر روپۍ کېږي
غلی شه ته خو په روپیو پسې مړ سوې د چنارګل نوم دې مخې ران ایښوده خو مخ پرې نه ښودلې
نو ولې غیران بد نوم و
او چې خلکو غیرانی ورته ویلی
اوس نو کله څوک چنارګل ورته وایي ټول کله یې چنارۍ بولي
روپۍ دې ورکه شي پلاره ټینا رینا او یا اوزګور پرې کېږدی
اوس نو ښه شه همدا یې اوزګړی پاته و همدا م پر کښېږدئ چې ښه یې وشرمېږو
انی اوزګړی نه اوزګور ترکی نوم دی
که د ما منی تیږه پرې کېږدی کاږېږي هم نه او خوږه هم ده له تیږې خو کولچکه ده ووروره یو سم نوم پرې کېږدی
رشمه څنګه ده
او چې خلک رشمه ورته ووایي ته دا خلک نه پېژنې د بیبیانو نومونه یې کاږه کړي دي
الا رشمه څومره لوکس نوم دی مورې
نه یې پرېږدم رشمه دې ورکه شي نه خلکو په کږولو پسې مه ګرځئ مقصد چې خپله مو خوښ وي
نو مورې ته څه وایې چې څه شی پرې کېږدو
نو که زما منی بس بیبی پرې کړېږدي که خدای نور بس کړي نه 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 یې بس کومه خدای دې یوه بله م راکړي له بس بیبي زه هسې تېره یم
پومبه څنګه ده چای ښه هم نه ده او ښه هم لګېږي
وه وروره چې بیا یې څوک له بدنتۍ نه وړۍ ونه بولي
ورېندارې که دغومره پسې وګرځو نو بیا خو هېڅ نوم پرې ایښودای نه سو هر نوم که کېدلی سي
څه شی
پومبه
له پنبې نه خو پنبه دانه ښه ده زویه لکه دردانه کول دانه او نورې
عادې له دانې تېره شه پومبه دې ما هم خوښه شوه همدغه پومبه دې وي
تاسو چې هر څه ورته وایئ ویې وایاست د ما خو پنبه دانه سوه خو وېرېږم چې کلیوال یې بنګ دانه نه کړي
وس دا غبرک شیرم باورې
د مونږ د خار اطفایا دو درې مرکز لري د خار دو درې سیمو کې یو څو ټانکر لري خو تل خالی وي او اوبه نه لري د مونږ د خار اطفایا دو درې مرکز لري د خار دو درې سیمو کې یو څو ټانکر لري خو تل خالی وي او اوبه نه لري یو څو ټانکر لري خو پایپونه لنډ دي یو څو ټانکر لري خو پایپونه لنډ دي او اوبه تر پنځه منزله نه رسیږي د مونږ د خار اطفایا زمونږ د خار اطفایا ډولي ټانکرې لري لوړ هارنګونه یې ټول خار خبروي چې اطفایا وتلې او کوم ځای اور اخیستی خدا زاړه او سولیدلي موټر خدا زاړه او سولیدلي موټر څوک شي په لاره خراب او څوک د اور په وړاندې خپلې اوبه ور بادولی نه شي او تش غریږي او کوغیږي خواران او تش غریږي او کوغیږي خواران آخر هغه ودانۍ او یا هغه منډۍ چې وی اور اخیستی د اطفایې په وړاندې لکه د شمې سوځي او لکه د موم ویلې شي او د اطفایې ټانکرې خف چوپ بیرته لاړې شي وای اور له کنټرول وتلی وای اور له کنټرول وتلی د مونږ د ښار اطفایا
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور صادق سپینغر نقیب الله لاروی سپوږمۍ ستاره امینی مسکا احساس او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
چیمی ابی ابی دادا خبریگی مال بی زنا زنا پا مل 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 تڑلی
تیری دا